سلامونه وخت سهار لس بجې سویلند خالي ورځ د 2014 کال د جولای 2 منټه ده. د مشالې دوه د نن ورځې مخساته خبرونه په دوه مغړي کې مو سه عبدالحی کاکړ او اسراف عالم مومن هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړي کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې واورئ. د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او بخت ستوري د کلتوري پروګرام وړاندې کوو. اوس به اسراف عالم مومن خبرونه وایي. د پاکستاني وزیر اعظم د ګونو چارو سلاحکار خبرداریا ورکړې که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ډېره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کیدای شي برعکس نتیجه ورکړي او د ترګریزو حملې زیاتې شي. سپینه ماڼۍ ویلي چې پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې د 460 نه تر 1146 پورې ولسي وګړي ووژل شوي دي او د بنگلاديش امنیتي ځواکونو په مرکز ډاکا کې د لږ تر لږه 15 برمدشو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاحکار خبرداری ورکړی که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ډېره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کیدای شي چې برعکس نتیجه ورکړي او د ترګرو حملې زیاتې شي. سرتر عزیز پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل پر پاکستان د نړیوال ټولنې د انتقاد رد کړ چې د حقانی شبکې د فعالیت بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې او د افغان طالبانو یو شمېر مشرانو ته یې لا هم په خپله ځمکه ځای ورکړی. تېره میاشت د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د امریکا په ډرون حمله کې ووژل شو. له دې وروسته یو وار بیا افغان او نړیوال چارواکي وایي د افغان طالبانو مشران چې پاکستان کې پټ دي له هغه ځایه په افغانستان کې پر خلکو، حکومتي ځواکونو او د نړیوالو ادارو په کارکوونکو بریدونه کوي. سپینه ماڼۍ ویلي چې پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې د 460 نه تر 1146 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یوه تازه رپورټ پر اساس خپرې کړې. رپورټ څرګندوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې، سی آی ای او دفاع وزارت له 2009 نه تر 2015 کاله پورې په دې هېوادونو کې 403 حملې کړې چې 2501 مشکوک ترګر پکې وژل شوي دي. په دې رپورټ کې د امریکا د جنگ په سیمه یعنی افغانستان، عراق او شام کې د بې پیلټ الوتکو حملې نه دي شامل کړل شوي. په سواد کې امنیتي ځواکونو د 2 مشکوکو وسلوالو طالبانو د نیولو یا په اړه یې د معلوماتو ورکولو پر سر د لکونو روپو انعام ایښودی دی. د امنیتي ځواکونو د تحصیلي کابل بره بانډۍ یونټ څخه جاري کړل شوي پوسټرې چې په جوماتونو، بازارونو او کوڅو کې لګېدلي پرې د ځنو مشکوکو وسلوالو تصویرونه او نور معلومات ورکړل شوي. په پوسټر کې لیکل شوي چې چا د دې کسانو په اړه ارمی هیلپ لاین یا د پوځ زیاد یونټ ته معلومات ورکړل نو د هغه نوم به پټ ساتل کیږي. په دې 2 مشکوکو کسانو کې د هر یو پر سر 100,000 روپۍ انعام دی. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د افغانستان هوایي ځواکونو بمباري پیل کړي. د ننګرهار د والي ویاند توله خوګیاڼي پر مشال ډو ویل چې په حصارک ولسوالۍ کې وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی او سیمې ته اضافي امنیتي ځواک استول شوی. توله خوګیاڼي وایي په دین خطو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 450 جوبل شوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې هم له یوې اونۍ راهیسې پوځي عملیات روان دي. د دې ولایت د والي ویاند څرګنده کړه چې په کوټ ولسوالۍ کې 3 کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي. د 225 وسلوال جی وجلی او تر 90 زیات زخمیان دي. د هند ولسمشر پرنا مخرجی وایي نوی ډیلی با د هر ډول ترګری پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د همکارۍ هوډ ټینګ ساتي. مخرجی دا خبره پرون د افغانستان ولسمشر ته د ډاډګرنې په هغه پیغام کې کړې چې پر پولیسو د وروستۍ ترګریز حملې پړه کابل ته استول شوی. د هند ولسمشر په دې پیغام کې ویلي په کابل کې د ترګریز حملې یو وار بیا د هغو سختو ګواښونو یادونه وکړه چې ترګری ټوله سیمه له خطر سره مخ کړي. تاسی مشال رو تا غوگستی د بنگلادیش امنیتی ځواکونو په مرکز ډاکا کې د لک تر لګه 15 برمتشو کسانو د خوشی کول لپاره عملیات پیل کړي. ځای رسنی وایي چې شاوخوا 14 کسه خوشی کړل شوي خو حکومتي چارواکو د مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د ایش وسلوالې ډلې د بری ذمواري اخیستې وایي 40 کسان یې وژلي دي. وسلوالو تېره شپه په ډاکا کې پر یو رستورانت برید وکړ او لږ تر لږه دوه پولیس یې ووژل او 15 تنه یې یرغمال کړل. د قرغیزستان چارواکي وایي لږ تر لږه دوه تنو چې په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ حمله وکړه روسي پاسپورټونه لرل. داسې ویل کېږي چې په دې خونړۍ حمله کې د قرغیزستان یو وګړی اهم شامل وو. د قرغیزستان د منصور وزارت خبر پاڼه وایي د ترکی پولیسو لږ تر لږه دوه حمله کوونکي پیژندلې چې رکیم بولګاروف او ندیم عثمانوف نومیږي. د دریم حمله کوونکي شناخت لا نه دی څرګند شوی. او په فرانس کې روان د یورپ فوټبال یا یورو کپ د کوارټر فائنل په یو میچ کې تیر ماښام ویلز بلجیم ته د یو ګول په مقابله کې په درې ګولونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته پوتو کې بریالی شو. په سیمی فائنل کې بعد د ویلز مقابله له پرتګال سره وی. د لومړی ځل دی چې ویلز په یو غټ ټورنمنټ کې سیمی فائنل ته ووتی. د اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم محمد اوریدل. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د ټولو وسوالو ډلو پر ضد په تیزی سره د کاروای کولو فشار سره شای سخت جوابي رد عمل وسی.
Obviously blow back it is because you see they are not just one group.
وړوکی اختر را روان دی خو دا ځل به د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو پراته پښتانه اندېښمن دي چې شایي خپل خپلوان ونه ویني.
کله به د اختر موږ راغله نو زموږ د دې غاړې خلک به څومره اختر ته نو خوشاله څومره چې به هغه غاړې تک ته غیر د پاسپورټ وغیره خلک نه پرېږدي په دې باندې زموږ علاقې خلک موږ ډېر زیات خپه وي.
پاکستان د شنګهای همکاري سازمان غړي توپ ترلاسه کړی خو د دې به د هیواد ته ګټه څه وي.
جګړې له امله چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې بیکاري زیاته شوې ده یو ځنه بل زیاته کډه کېدل دا هم د زغم د کچې په راټیټولو کې رول لوبولی دی.
تاسو به د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري چې تاسو واوریدل چې په پښتنو کې د نه زغم مخ په زیاتېدونکي رجحان زیات شوی دی. دا به تاسو د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام او سمرازو د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان د وزیر اعظم د بارني چارو سلاکار ویلي چې په دې هیواد کې پر سختري زړلو د زیات فشار راوستل شایي برعکس نتیجه ورکړي او ترګري حملې زیات کړي. سرتاج سیس ټینګار کړی چې هیواد یې له ترګري سره په مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دغه پهونه د سختري زړلو پر ضد په مبارزه کې د لا زیات پرمختګ لپاره باید له احتیاط ډک خو جدي ګامونه واخیستل سي. فرشته جلازی نور حالک.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې پر افراطي ډلو زیات فشار راوستل شي تروریستي حمله زیات کړي.
Obviously blow back it is because you see they are not just one group.
واضح ده چې د عملیاتو د شدت په صورت کې د معکوس نتیجې اخیستل یو خطر دی ځکه په پاکستان کې یوازې یو ډله نه ده چې مبارزه ورسره کوو. موږ د پوځي مبارزې تر څنګ د زیاتو افراطي ډلو پر ضد استخباراتي جنگ هم کوو. دا عملیات په ټولو ښارونو کې کیږي ځکه هغه وسوال چې له قبایلي سیمو زموږ د پوځي عملیاتو له امله تښتېدلي په نورو ښارونو کې پټ دي. موږ باید د یوې معکوسې نتیجې د مخنیوي لپاره جدي خو د خپل توان په حد کې او په منظم ډول پر مخ ولاړ سو. سرتاج عزیز پر پاکستان د نړیوالې ټولنې د انتقاد هم رد کړ چې د حقانی شبکې د فعالیت بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې او په افغانستان کې د وسوالو طالبانو یو شمېر مشرانو ته الهام ځای ورکړی دی. عزیز پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره په کتنه کې به چې سناتور جان مکینی مشري کوي د تروریستي ډلو پر ضد د خپل حکومت له مبارزې دفاع وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار په شمالي وزیرستان کې د خپل حکومت پوځي عملیاتو ته په اشاره ټینګار وکړ چې هیواد یې په وروستیو دریو کلونو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
So I think what we have achieved in these 3 years is quite remarkable, and we are moving further.
ما په فکر پتیرو دریو کلونو کې پرمختګ د ستایني وړ دی. موږ پرتل دی چې د شو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر وکړو پرمختو، خو په دې کې چې څرنګه څومره او تر کومه حد پرمخ لاړ سو ځینې خطرونه موجود دي. موږ اوس هغې مرحلې ته را رسیدلي یو چې پر داسې اندېښنو بحث وکړو، خو د سم وخت انتخاب ډېر مهم دی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې تر یو حده د خپلو طالبانو پر پناه ځایونو حمله کړې دي. تیره میاشت د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د پیښې یو وار بیا د مسلې ته د نړیوالو پام کړ چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې پټ دي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر خلکو، حکومتي ځواکونو او د نړیوالو ادارو پر کارکوونکو مرګونی حمله کوي.
فرشته جلال سیبه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر آزاد عمر زخلوال وایي اوس هم د پاکستان څخه د غوښتنه لري چې د طالبانو د هر هغه مشرتابه چې په دې خاوره میشتي دی پر ضد نور ګامونه واخلي باید دغه ملک څخه دوی وایستل سي. د دام ویل چې د امن پروسې لپاره که څلور اړخیزه غونډه کې ایران، هند او روس همکاري پراخه کړي نو دا به ګټه ولري. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د افغان کډوالو پاکستان کې نیټه پراخول یو ښه ګام دی. مشال ریډیو له حضرت عمر زخلوال سره مرکه کړي، د مرکه رابعه اکرم خان کړي او په سر کې له حضرت عمر زخلوال څخه د افغانستان د والو د مسلې په اړه پوښتنه دي.
اومز مونږ دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به مونږ یو اساسي بحث ولرو، هم به مونږ پاکستان سره ولرو، هم به دلته د افغاني کډوالو سره ولرو تر څو چې تشویق شي چې بیرته خپل وطن ته وګرځي، او هم د نړیوالو موسسو او هغه هیوادونو چې د کډوالو سره هم د پاکستان کې هم د تدویر بیرته ستنېدو په اړوند باندې مرسته کوي. مخکې زموږ په بروکسل کې د افغانستان لپاره یو لوی کانفرنس را روان دی، د مهاجرینو بحث، دغلته یو عمده بحث د مرستو جذبولو لپاره وسي تر څو چې وکولی شو په داخل د افغانستان کې داسې شرایط برابر کړو چې هغه مهاجرین چې باید وګرځي هغوی د ګرځېدو زمینه برابره.
د سیفران وزیر قادر بلوچ ویلي دي چې که هر څه وي افغان کډوال به خپل وطن ته لیږو. آیا په دې حق له هغوی سره خبرې کړي او ستاسو په خیال آیا افغانستان په دومره غټ شمیر کې د کډوالو ستنېدلو ته تیار دی؟
د خبر بلوچ سره موږ ناستې درلود، د مطبوعاتو څخه دغه خبره مې واورېده چې په کوم شکل باندې به کړي وي، هغه دغه خپله توضیحات ورته ورکړي. سو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویقو، مګر په دې ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په زورونه باندې وګرځول شي. بیا هم ما هغه اولنۍ خبر ته اشاره کوم چې دلته کومه هیڅ چې د مهاجرینو ده چې ډېره اوږده شوه، تقریبا 5 کاله شاوخوا شوه. بهترین شرط د مهاجر د ګرځېدو لپاره بیا هم امن په افغانستان کې دی، چې زموږ امیدواري دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن د وسلو لپاره لا زیات کوټلي او جواب ګامونه واخلي. وخت چې افغانستان کې امن نشي دلیل نه پیدا کیږي چې یو څوک د وزر ولري چې په خپل کلي او کور کې ونه اوسي.
سفیر صاحب، تاسو د امن خبره وکړه. 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفی سکریا پریس بریفینګ په وخت د یو پوښتنې په جواب کې وویل که افغانستان وغواړي نو پاکستان د کیو سی جی عمل یا د سورې پروسې عمل نه تیار دی. د بیان ته څنګه ګوري؟ آیا افغانستان دا نه غواړي که څنګه؟
خیر، د دې دی چې مونږ دغه ادارات او افعال تر منځ څه چې مهم دی عمل مهم دی. خبرې کافي اندازه زیاتې شوې، وعدي کافي اندازه زیاتې شوې دي، عمل کم دی متاسفانه. کیو سی جی کې ضرورت نشته دی چې مونږ وغواړو. از مونږ او د پاکستان او د دوه نور هیوادونو تر منځ د لارې و نقشه پرته ده، د لار په نقشې کې هغه ته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. زمونږ لویترینه غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم دا ده چې د لارې نقشه د څلور اخیزو ناستو یا کیسیجو په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوې هغې ته عملي شکل ورکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په کیوسیجی کې چې کوم سرور واړه ملکونه دي، وی سوای یوازې دا خبره وي سمه نه ده چې پاکستان انفلوئنس لري، وایي دا څلور واړه هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري. دې حق له تاسو وایي
طالبانو مشرتابو په چین کې وینو بیا به چین نه غوښتنه کړې وای چې په هغې فشار راوړي، یا که په امریکې کې وینو د امریکې نه به هم غوښتنه کړې وای. هر څوک په خپله ساحه کې خپل رول لري. مثلا د امریکې رول که چېرته د سولې خبرې شروع کېدې چې متاسفانه طالبانو رد کړي دي او دوی د جنګ لاره انتخاب کړې ده، نو د امریکې رول دا و چې هغه تور لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغوی ونیسي، یا د هغې پولیس کې د حملې دپاره چې دي د هغې لاندې ونیسي. د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیابه شي نو هغې کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو. پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي را ګرځي، او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي. په دوی باندې فشار راوړي چې زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ماته په کابل کې په مرکه کې ویلي چې په کیو سي جي غونډه کې د هند او ایران هم شامل کړی شي. تاسو وایي آیا افغانستان به یې ومني؟
یو پراخه منطقوي ځکه چې اوس دا کوم څه چې روان دي دلته په افغانستان کې خصوصا دا یوازې د افغانستان پورې تړلی نه دی، دا تهدید ټولې منطقې ته دی. فلهذا ټوله منطقه باید یو خبره ولري په دې کې، ځکه چې که مونږ یو منطقوي پراخه منطقوي حمایه د سولې د خبرو یا که چېر څوک سولې ته نه حاضرېږي د هغې په مقابل کې د یو اقدام لپاره ونه لرو، بیا هم به زموږ هڅې نیمګړې وي. نو ایران هم تبند د افغانستان د وضعیت متاثره دی، هند متاثره دی، تر روسه پورې متاثره دی.
کیو سی جی په حق لسه وایي آیا راتلونکي کې څه وینئ چې څه غونډه به وشي، څه مستقبل یې وینئ؟
کیو سی جی مشخص مونږ البته مطلق پر باندې کرښه نه ده کش کړې او آنن کوم ضرورت هم ورته ونه وینو. ځکه کیو سی جی کافی اندازه تصامیم نیولی دي چې هغې ته ضرورت دی چې عملي بڼه ور واغوستل شي، او عملي اقدامات مونږ وګورو نو بیا طبعا د کیو سی جی اهمیت زیاتېږي. او په دې باندې پوهېږو چې کیو سی جی واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، ځکه خلک د نتایجو په تمه دي. فلحال د خلکو حمایه د کیو سی جی د پروسې نه په دې کمه شوې ده چې عملي کوم تاثیرات یې نه درلوده، عملي نتایج یې نه درلوده.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال چې له رابعه کرم خان سره خبرې کولې. سپین ماڼۍ ویلي چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې لږ تر لږه 146 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا حملې له 2009 کال چې ولسمشر اوباما په واک کې و د تیر کال د سپتمبر تر پایه شوي دي. د سپین ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېره د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یو تازه رپورټ پر بنیاد خپره کړې دي، خو دا شمېره د بشري حقونو د یو شمېر مدافع ادارو له لوري له ورکړو ارقامو سره اړخ نه لګوي. د بشري حقونو یو شمېر څارونکي ادارې اټکل کوي چې شایي په دې موده کې 1500 ملکي وګړي وژل شوي وي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
سپین ماڼۍ نه دی ویلي چې دا تلفات دقیقا د پاکستان، سومالیا او یمن په کومو سیمو کې وو. ولسمشر اوباما قدرت ته تر رسیدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت او د دې هیواد د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA بي پیلوټ الوتکو ته په یمن، پاکستان، لیبیا او سومالیا کې د حملو اجازه ورکړه. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې په رپورټ کې ویل شوی چې په تیرو شپږو کلونو کې د اوباما ادارې له افغانستان، عراق او سوریه پرته د بي پیلوټه الوتکو څخه باندې 2500 حملې کړې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 2500 وسوال او مشکوک تروریستان وژل شوي دي. د دې ادارې په نوي رپورټ کې چې پرون خپور شوی، یوازې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملکی تلفاتو په اړه څرنه شوې ده. رپورت وایي چې له 2009 تر 2015 میلادي کال په دغو هیوادونو کې پر مشکوکو تروریستانو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې شای له 45 تر 114 ملکی وګړي وژل شوي وي. رپورت په پاکستان، یمن او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې سی آی ای او د امریکا د پوځ د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ملکی تلفاتو ته په کتنه کې د مشکوکو وسلوالو د تلفاتو شمیرې هم خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې په رپورټ کې چې په ډېر دقت برابر شوی، په یو شمېر هیوادونو کې په تروریستي ډلو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د پټو حملو د اغیز پراخه څېړنه شوې ده. په رپورټ کې راغلي چې د 2009 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ پر مشکوکو تروریستانو د امریکا بی پیلوټه الوتکو لږ تر لږه 403 حمله کړې دي چې تقریبا 2501 وسوال پکې وژل شوی دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې رپورت په افغانستان، عراق او سوریه کې چې د امریکا پوځ زرها او هوایی حمله کړې، د بی پیلوټه الوتکو حمله ته اشاره نه ده کړې. خو په لندن کې د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له 2002 میلادي کال راهیسې په یمن، پاکستان او سومالیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې تلفاتو شمیر د 492 او 1000 ترمنځ اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اوباما د دې هیواد راتلونکي ولسمشر ته د یو حد د ټاکلو لپاره یو فرمان ورکړی چې په هغه کې د ملکی خلکو د تلفاتو کمولو او د امریکا د پوځ په عملیاتو کې د ملکی خلکو امنیت ته مرکزی رول ورکړ شوی دی. د ولسمشر اوباما د فرمان پر اساس به پوځ هر کال د تلفاتو تخمینی شمیرې اعلانوي څو په دې اړه د پوځ په فعالیت کې شفافیت رامنځته شي. فرمان وایي چې د امریکا پوځ باید په خپلو عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه ارقام د معتبرو رپورټونو پر اساس خبره کړي او د غیر دولتي نړیوالو ادارو رپورټونه هم پکې شامل کړي. خو د ولسمشر اوباما د دې فرمان عملي کول پر راتلونکي ولسمشر حتمي نه دی، ځکه نوې ولسمشر صلاحیت لري چې کوو غواړي دا فرمان بدل کړي او په خپل نوې فرمان صادر کړي. په واشنگتن کې د ملکی بحرانونو مرکز مشر فدریکو بوریلو د ولسمشر اوباما د فرمان هرکلی کړی دی. فدریکو بوریلو ویلي د دې لپاره چې راتلونکي ولسمشران دا فرمان بدل نکړي، د دوی اداره پلان لري چې له کانګرس غوښتنه وکړي چې د ولسمشر دا فرمان په قانون بدل کړي.
د فرشته جلال زی رپورت مو ورده د خبر پښتونخوا پولیسو یو ویب پاڼه جوړ کړی چې د کلنګ خستونکو فیرست پور سو دی. دا کسان د کلنګ خستو په تور نیول سوی او د سزاګان وروسته پرېښودل سوی دی. د سوبې د پولیسو مشر وای د دې مقصد اولس خبرول او هغو وی هڅول دي چې په دې لړ کې له پولیسو سره مرسته وکړي. نور تفصیل اسلام آباد رفعت انجم راکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په صبح کې یو وش کلنګ یا بتا خستون کې د کتنې تر لاندې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی وویل چې دغه یو وش کلنګ خستون کې د سزاګان پوره کولو نه پس پریښودل شوی، خو اوس هم د دوی نگرانی روانه ده.
دا قسم کارونه په نړۍ کې هر ځای کېږي، خو د دې مقصد دا دی چې عام ولس په دوی نظر وساتي او چیرې مشکوکې حل ځلې کېږي نو چې پولیس ته اطلاع ورکوي. موږ د دغه قسمه مجرمانو مختلفه درجه بندي کړی ده. په دې کې د کلنګ اغوستونکو نه علاوه غلا کوونکو او تاوان لپاره د غوا کوونکو معلومات هم شریک کړي دي، کوم چې د سزا نه پس جیل نه راوتی دي. نو اوس ظاهر خبره ده چې په دغه خلکو نظر ساتل ډیر ضروری دي، او کچري داسې قسم واردات وشي چې پکې هم داخله ککړ وي نو چې خلک یې پاسانه پیژني.
په دې کلنګ اغوستونکو کې د خیبر پختونخوا او فاټان علاوه د نور صوبو سره تعلق لرونکي کسان هم شامل دي چې عمرونه د 3 لسنه تر 5 کالو پورې دي. دورانی زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د ځای کلنګ اغستونکو په شمیره او داسې نورو پیښو کې کمی راغلی، خو په خیبر پختونخوا کې د کلنګ لپاره ټلیفونونه د افغانستان د لورې راځي، په کوم چې کابو موندلو لپاره د پولیسو د محکمې کوششونه جاري دي.
دا وخت صورتحال دار چې کوم بندوبستی علاقوں کی کلنگ اغستون کی وو، هغه خو یا په جیل کی دی یا د نظر دلاندې دی. حکم چې د فاټا سره تعلق لرلو هغوی په پوځي عملیاتو کې ختم شوی دی. خو اوس مونږ ته غټه مسله دا ده چې د کلنگ اغستون کو زیات تر ټول ټلیفونونه د پولی هغه غاړې افغانستان نه راځي. هغه مونږ د افغانستان سفارتخانه سره هم شریک کوو او دا غوښتنه ترې کوو چې د دغه کسانو ځای معلوم کړي او دا معلوم کړي چې دا څوک خلک دي او د دوی هلی زلی سدی
اور دیکھیں کہ یہ کون لوگ اور کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں.
یاد دی ویچ په خبر پختونخوا کې د کلنګ خستون کو زیاتې دونه پس تیر کال د بے خبری وجنه هم پدی کې ملوث سوا چې بیا پولیسو گرفتار کړی و چې کوم د صبح په تاریخ کې اړمبه او ځنګړی کیس وو. دا هم د ذکر وړ ده چې د کلنګ خستون کو لخوا په کلنګ نور کولو د صبح او په خاصه توګه د بے خبر تاجران د مرګ سره هم مخ شوی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی سورخیلو قبیله به کورسی به خلک شکایت کوي چې باړې ته ټوله قبیله ولژول سي خو امنیتي ځواکونه یوازې د دوی قبیله راي سره کړی ده. د نړیوال ادارې امدادي ادارو د دوی راشن هم بند کړی دی. تفصیل د فرح چنواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی د باړې سورخیل وای چې په دې ورستو کې زپل شوی باړې سیمه ته ټوله به کور شوی قبیله ستنې شوی دي، خو تر اوسه امنیتي چارواکي یوازې دوی خپل کلیو ته نه پرېږدي. په دې حق لا د سورخیل قبیله یو مشر شمیر خان پر دې مشال ریډیو ته وای
او زموږ د مشکلات د ډیرو کمونو په سر نه وشه د خیبر ایجنسی کې او زمونږ کوم سورخیل په سینې ده شوی زب بټتل کې پاتې کېږم سربان کې قریبا نه پته کېږم چې د 2000 کور وی په لزر راکوي. زموږ حکومت اپیل کوو چې زموږ د اپسی وشي نه موتا نه ای پی اس موتا صحیح دی پر کړی دی نه موتا امین صاحب را کړی دی خو شه زموږ په دې هریانو زموږ د خیبر ایجنسی نه یو موت ستوري خل نه یو د مو حق نه دی دا واجه ته زموږ سره ظلم کیږي.
او یو بل تن الیاس ستوري خل بوویل
نو د قوم خو د مو دا ګیلم دا د ټولو قومونو اپسی وشو د موږ د وشي نه نو هغه اپسی د مو نه شه د مو د اپسی سخت ضرورت دلته راشنیم د کاسونه بلکړی خو موږ راشنو پسې نه یو راشنې بخبل کور کوي موږ په سي ضرورت دی هلته ملته بوش اوس مکه تا بوش ولې موږ تر خپل سہولت ضرورت دی موږ سہولت نه ما سر تر سوای شي او نه د تکلیفات سر تر سوای شي موږ خپل ملته اور پی دی بس موږ مشکلات په لاله حل کوي موږ به په خپل خوري کوو.
او ملک مراد ستوري خیل د خپل مشکلات په اړه وویل
د واپس مطالبه د ستوري خیلو بل د موږ روټ خیل نه دی چې موږ ته روټ کولاو شي ګنده ولا کمر والا نو دا کومي مسائل به مشکل به حل شي کورن اوران شوی په غو باندې مطلب دا چې ډېر فکر کوي چې تر موسه کو
د خیبر ایجنسی د باړې ستوري خیلو د ستنېدو دغه غختنې په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم اپریشن ډایریکټر عادل ظهور سره خبرې وشوي. نو دوی ویل چې په دې لړکی مونږ د پوزي چارواکو سره خبرې روانې دي او چې کله اجازه راکړي نو دا ټول کډوال به خپل کورونو تولیګو او دوی ته به هم دستانه دو په وخت هغه ټول سہولتونه ورکړو چې کوم نورو قبیلو ته ورکړي دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پاکستان په دروستو کې د شنګای همکاري سازمان غړیتوب تر لاسه کړ. د هیواد په دې سازمان کې له 2015 کال راځي د څارونکو حیثیت درلود. دا چې د غړیتوب تر لاسه کولو سره به دا د دې هیواد په ګټه تمام سي او دا سازمان به په سیمه کې ساغیز ولري. احمد شازمی ریپورت جوړ کړی دی.
د شنګای همکاري سازمان شپاړسمه سرمشریزه د روان کال جون میاشتې پر 23 او 24 نیټه د ازبکستان په تاشقند ښار کې وسوه. په همدې سرمشریزه کې پاکستان او هند ته بشپړ غړیتوب ورکړل سو. دا سازمان په 2001 کال کې جوړ سو چې غړي هیوادونه پر چین او روس سربیره قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان ول. د چ پاکستان ولې په دې سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کول؟ په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان غواړي چې په سیمه کې خپل تعلقات پراخ کړي.
بنیادی طور باندې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن چې کومه جوړېدو هغه کې اوله خبره دا وه چې ترازیری او د ملیشیا ته ازاد با اتحادیې بلخره همکاري کوي. دا ورسته پکې د اتحادیې خبرې شامل شوې. شروع کې خو پاکستان دې کې زیاته د کیسې لرله خو بیا وروسته چې کله پاکستان څخه شو چې دلته په دې کې زموږ گاونډي هیوادونه چینم دي او روسم دي او د افغانستان شمال کې چې کوم بلکونه دي هغه هم په دې کفان دي چې پاکستان صرف امریکا سره تعلقات نه لري بلکې چین سره هم دي او روس سره هم دي.
دا مهال افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان د څارونکو درجه لري. پاکستان او هند هم د 2015 کال راهیسې د دې سازمان د څارونکو درجه درلوده چې وروسته د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو شنونکي پروفیسر ډاکټر حسن اسکری وایي چې پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې خپل دریس په سیمه کې روښانه کړي خو بیا هم په دې سره ټولې ستونزې نسي هوارېدای.
عملی طور پر تو اس میں زیادہ توجہ ٹیررزم انفارمیشن پر عملی طور پر معلومات و تبادلے او اقتصادی وادی تکی گی. پاکستان په همدغه څنګه کې همکاري کولې او ترلاسه کولې شي. دا د پاکستان لپاره یو ښه موقع ده. خود دې معنی دانه ده چې په غړي جوړېدو سره به د پاکستان ستونزې هوارې شي. ستونزې به یې پر ځای پاتې وي خو که د پاکستان د بنو چارو وزارت تو هغو نیوکو ته پراخ ځواب پیدا کړي چې پر پاکستان کېږي نو بیا له دې ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان د سارک په نامه د سویلي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان غړیتوب هم لري، خو دا سازمان په سیمه ایز کچه ډیر غیر فعال پاتې شوی او پریکړې په بشپړه توګه نه دی عملي شوی. دا چې شنګای همکاري سازمان له سارک څخه څومره توپیر لري، ډاکټر سرفراز خان وایي سارک یوازې پر هند او پاکستان ولاړ دی، خو په شنګای همکاري سازمان کې لوی قوتونه هم شته.
بنیادی طور پر پاکستان اور ہند بڑے کلو ملکوں دی اور دیخ پلا ور کے افس کی تعلقات دیر خان دی دو دی دوا سب دی کی سفر بختن نہ کی دور ملکوں دا نشی کو رہے ہو پاکستان کا جائی کوپریشن ریلیشن کی جو بڑو کے بعد دے دے ملکوں چین اور روس کی اور الکی جو رود کی داوی برا خزیات دا نمانہ دے خیال کی دے حال با کی فجا فارق دے کی غاڑ او فال نکڑے شو.
شنګای همکاري سازمان کې افغانستان هم د بشپړ غړیتوب غوښتنه کړې او غواړي چې په دا ډول په سیمه کې د امنیت، اقتصاد او سیاست په برخه کې خپل څرګند رول ولري.
دا مچازمې رپورت مو ورده او سم لسمې بجې سوي د اسرار علي مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بونو سره سلاکار خبرداري ورکړې کده ټول وسلوالو ډلو پر ضد په ډیره تیزی سره اقدامات وشي نو کېدې شي برعکس نتیجې ورکړي او د ترګر حملې زیاتې شي. سردار عزیز پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې دا انتقاد رد کړ چې ګینې د افغان طالبان یو شمېر مشرانو ته یې لا هم په خپل ځمکه ځای ورکړی. یاد وي چې تېره میاشت د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې د امریکا په یوه ډرون حمله کې وژل شو. سپینې ماڼۍ ویلي چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې د 4 تر د 146 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یوه تازه رپورټ پر اساس خپرې کړې. رپورټ څرګندوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی اے او دفاع وزارت له 2009 نه تر 2015 کال پورې په دې هیوادونو کې 403 حملې کړې چې 2501 مشکوک ترګر پکې وژل شوی دي. د ننګرهار په حصار کلسوالۍ کې فوځي عملیات روان دي او د افغانستان هوایي ځواکونو بمباري پیل کړې. د ننګرهار د ولی ویاند تولخوګنی پر مشر رسول چې په حصار کې وضعیت د ښه کېدو په حال کې او سیمې ته اضافي امنیتي ځواک استول شوی. سبان د سل کمانډو پولیسو د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د وسلوالو له ولکې څخه لږ تر لږه 14 کسان خوشي کړي. نن پولیسو ویلي دي چې شپږ وسلوال یې په ډزو هم وژلي. وسلوالو تېره شپه په ډاکا کې پر یوه رسټورانټ برید وکړ او لږ تر لږه 2 پولیس یې وژل او 15 تنه یې یرغمال کړل. پولیس اوس وایي چې رسټورانټ کې له وسلوالو پاک کړې. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري اخیستې. وایي 40 کسان یې وژلي خو بنګلاديشي چارواکي دغه اداره دوي. او په فرانس کې روان د یوروپ فوټبال په کوارټر فائنل یو میچ کې تیر ماښام ویلز بلجیم ته د یو ګول په مقابله کې په 3 ګول نومات ورکړ او سیمی فائنل ته په وتو کې بریالی شو.
اسرار علی مومند د خبرونو لنډیز روانه کړ. د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د زیارت پر ورځ په کابل کې د پولیسو په بس په ځان وژون کې بریدونو کې 40 اهلکار مړه او 60 نه زیات جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې د حملې نه دا ښکاري چې په افغانستان کې په حالاتو کې تر اوسه څه خاص بهتري نه دی راغلی او په ملک کې د امن او قلارۍ لپاره چې کومه حکمتي عملی خپله کړې شوې ده نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې راونه وتې. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د افغان طالبانو سره څه معاهده ونه کړی شي نو ښکاري خو داسې چې دا بریدونه به تر هغه وخت تکیگی. نو افغانستان حکومت لا پکار دی چې زر تر زر دی طالبانو سره مذاکرات شروع کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکا لا هم پکار دی چې ځمکني حقایق دې په نظر کې وساتي او د سیمې لپاره دې په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره سرته ورسولې شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ایوي ورځپاڼې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی لخوا لیکلي دي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو ده او افغان کډوال چې تر کوم وخته وغواړي نو پاتې کېدی شي. بلخوا محمود خان اچکزی د دې خبر تر تایید کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان ورځپاڼې د دوی دریز غلط پیش کړی دی. دوی صرف دا ویلی وو چې خیبر پښتونخوا په تاریخي توګه د افغانستان برخه پاتې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان تعلقات ټولو ته معلوم دي، نو د ملک سیاستدانانو له پکار دي چې څه قسمه بیان ورکولو نه وړاندې دی د احتیاط نه کار اخلي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي، نو د پاکستان او افغانستان سیاستدانانو له پکار دي چې تعلقات ښه کولو کې د خپل کردار ولوبوي، نه چې داسې بیانونه دي ورکړي چې له وجې اړیکو ته نقصان ورسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د اف بی آر لخوا په بجټ عمل درآمد لپاره نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته د مالی کال 2018-19 په بجټ او ټیکس احکاماتو عمل درآمد شروع شو. ورځپاڼه لیکي چې د 1 جون پورې د بینکونو نه په پیسې پراویستو 0.4% رعایتي شرح نافذ وه. د کمې موده چې ونه غځولی شوه، نو اوس به د بینکونو نه رقم پراویستو 0.6% شرح سره پیسې اخیستل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اوس به هر ځل د بینک نه یو مخصوص رقم پراویستو د اکاونټ لرونکو نه زیاتې پیسې اخیستې کیږي، نو د دې وروسته به خلک ولې خپل رقم په بینکونو کې جمع کوي؟ د دې صورت حال د بینکونو کونسل له هم جایزه اخیستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په یوه لیکنه کې ښیلي چې پاکستان په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي چې دا پر امنیتي ځواکونو له یو شمېر بریدونو وروسته ده. بل پلو د نېشنل انټرسټ په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلوي په اړه لیکنه خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې هلته د درغلوي مخنیوي لپاره یو بهتره تګلاره پکار ده. پوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د بی بی سی په رپورټ کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې د یو ناقانونه ګرځول سوی ډلې درې غړي هم وژلې دي. رپورټ لیکي د لهغه وروسته ده چې د لشکرې جنگوي وسلوالو په تیرو دوو ورځو کې څلور د اف سي او پولیس عسکر ووژل. د بی بی سی په وینا لشکرې جنگوي یو سنی سختدریز ډله ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې څخه فعالیت کوي، له کوم سره چې په بلوچستان کې د بریدونو لپاره طالبان هم مرسته کوي. رپورټ زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لږ پرمختللې صوبه ده، چیرې چې د پاکستان پر پوځ تور دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي تښتوي، شکنجه کوي او د عدالت له پرېکړې پرته یې وژني. بلوچ ازادي غوښتونکي وایي چې پوځ هلته د خلکو تګ راتګ هم تر ډیره حده محدود کړی دی. بل پلو دی نېشنل انټرسټ په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې هلته د درغلیو د مخنیوي لپاره یو بهتره تګلاره پکار ده. د نېشنل انټرسټ په لیکنه په افغانستان کې د درغلیو بیلابیل لاملونه دي او دې ته په یو پراخه توګه کتل پکار دي. لیکنه زیاتوي چې هلته حکومتداری د قانون نه عملي کېده او د قوي ادارو نشتوالی د درغلۍ یوازینی لاملونه نه دي، بلکې د اقتصاد هم خبره ده. لیکنه کاږي چې لږ تنخواه لرونکي حکومتي کارکوونکي رشوتونه اخلي چې خپل ضرورتونه پوره کړي او هم د مخالف لوري کار وکړي. د لسیزو جګړو، شخړو او سیاسي ناکراریو په افغانستان کې د ولس پر عامه ذهنیت منفي اغیز کړی دی. نېشنل انټرسټ لیکي افغان حکومت که درغلی ختمول غواړي نو به پر ډیرو برخو کار کوي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره خپل اعلان کړی ایجنډا عملي کړي. ویبپاڼه لیکي چې په دې لړ کې به ټولنیز، سیاسي او مذهبي پوهان هم خپل رول پوره او په سمه توګه ادا کوي، هغه ځکه چې یوازې حکومتي ګامونه په ټولنه کې بدلون نسي رامنځته کولی.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات تاسو ته پوریوال کاکړ وړاندې کړ. د بې پوله خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آؤټ بارډرز په افغانستان کې پر خبریالانو د تشدد پر پیښو اندېښنې ښودلې دي. یاد سازمان افغان ولسمشر اجرایي رئیس او اطلاعاتو وزارت څخه غوښتي چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره د کوټل ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. یا سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په جون میاشت کې په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد لس کیسونه مخې ته راغلي دي. سازمان پر دغو پیښو اندېښنې ښودلې دي او په افغان چارواکو یې غږ کړی دی چې د رسنیو حفاظت یقیني کړي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ مسله نه ده، بلکې د دې دښمنان ډېر زیات دي. په دې کې طالبان او اسلامی دولت وسلواله ډله پر خبریالانو د تشدد ذمہ وار ده. د دې ترڅنګ پولیس، استخباراتي چارواکي او سیاستوالان هم په خبریالانو تشدد کوي. په کابل کې د جون په 21مه پر لپسې درې بمی چاودنو کې 23 کسان وژل شوي ول، چې پکې 14 نیپالی او هندي وګړي او خبریالان شامل ول. دغه پیښو راپورونو ورکولو لپاره خبریالانو سره امنیتي سرتیرو بد سلوک کړی و. سازمان وایي چې د جون په 12مه د بدخشان ولایت والی ساتونکو پر یو خبریال بغیر له څه وجه تشدد کړی و. سازمان وایي چې د جون په 8 نیټه په جلال آباد کې د یو رادیو او یو کیبل ټلویزیون دفترونو سره نږدې بمی چاودنې شوې وې. د دغه پیښې ذمهواري چا نه و منلې. په تیر کال کې هم پر جلال آباد ښار کې په رسنیو بریدونه شوي ول. د تیر کال جون په 12مه په ژواک خبرې جانس او د امریکا غږ راډیو په نخه کړل شوي ول. خبرې جانس په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هغه رسنو تفصیل خپور کړی چې پرې د تیر جون میاشت کې بریدونه شوي دي. د افغانستان او ایران لپاره د سازمان مشر رضا مونی ویلي دي چې د دغو مجرمانه فعالیتونو مقصد په افغانستان کې ویره تر هغه خورول دي. دی وایي چې دغه شان تشدد پیښې له خبریالانو حقوقو څخه سرغړونه ده او دې سره افغان ولس ته رښتیا خبرې رسیدو په لاره کې هم خنډان راپورته کیږي. نوموړي په افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غږ کړی دی چې په خبریالانو د تشدد، چې پکې پولیس هم شامل دي، د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ګلایاز رپورټ هم ورته د تورخم دروازې شخړې د پولي دواړو غاړو اوسیدونکو ته مشکلات پیدا کړي دي. په دې کې تر ټولو زیاته مسله د ویزی او پاسپورټ په غیر تګ راتګ دی. له کلونو راهیسې دواړو خواوو ته میشتو پښتنو به بې له سفري اسنادو د پولي دواړو غاړو ته سفرونه کول، خو موجوده حالت کورنۍ له یو بله جدا کړي دي. د شینواري قبیلې اوسیدونکي چې په اخترونو کې به د پولي هغې غاړې ته تلل راتلل، وایي چې اوس داسې نه ښکاري چې د پخوا په شان به اختر ولمانځي. مریحا مرزاده رپورٹ لري.
که څه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله اوس تر یوه حده آرامي ده، خو دواړو خواوو ته د اولسي وګړو تګ راتګ یا خو بند دی او یا بیا ډیر راکم شوی دی، چې لامل یې له افغانستان نه پاکستان ته په داخلېدو د سفري دستاویزاتو سخت شرایط دي. پاکستان وایي هیڅ یو افغان وګړی نشي کولی چې د ویزې او پاسپورټ پرته له افغانستان نه دغه هیواد ته داخل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړوکي اختر ته یوازې 100 ورځې پاتې دي او د پولې دواړو غاړې میشت ډېر خلک د اختر په موقع د خپلو خپلوانو او ملګرو اختر مبارکۍ ته د یو بل کلو او کورونو ته تګ راتګ کوي. په لواړګي کې د شینواري قوم رواج شینواري هم یو له هغو خلکو څخه دی چې کورنۍ د پولې هغه غاړې ته خپلوي لري، خو دې نه ګڼي چې دا وار به د اختر په موقع له خپلو خپلوانو سره یو ځای کینی.
زما خپل لور واده ده په خپل شینوارو کې، تګ راتګ ګونه کوو، هغوی سره مړه ژوندی کوو، هغوی زموږ په منځ کې کلتورونه دي او تګ راتګ ګونه دي. سږ کال لکه مشکلات دي، والله خیر که چې سږ کال به تللی دي، خو دې نه مخکې موږ پاسپورټ نه شناختي کارډ نه په آزاد څخه باندې تللي، په آزاد څخه راغلي یو. په موږ ګورو نو چې حکومت زموږ لپاره څه په بندوبست کوي چې تګ راتګ. خپله مې بچی دومره یاده دي، زما بچی ده چې دا واقعه راغلې، بس بیا ما خپله بچی سره نه رابطه شوې، لکه هغوی موږ سره.
د شینواری قبیلې عابد شینواری په خبره د کورنۍ غړي د ځل په اختر کې د پولې دواړو غاړو ته د خلاص تګ راتګ په اړه اندېښمن دي. د حکومت غوښتنه کوي چې دغه سختي کې د نرمي راوستل شي.
خوشحالی راغلی و نو هغوی تر مونږ اطلاع کړی وه چې را د تورخم کې کېناخیس خاوندانې نه ورسره افلی، خو د نه بیا مونږ ته مشکل جوړېد. دې بله زمونږ زنانه مفور کې اندېښنهوشتي استل، خو نه مونږ ځای شو نه هغوی راتلی شي. مونږ به دا غوښتنه چې کومه غاړه ده، کوم خلکو چې رښتې د پولې چې هغه غاړه پښتانه ابادي کې ډېر غاړه ابادي کار د دوی سره د اسانتیا وای وشي، د پاسپورټ هغه باندې ډېر مشکل جوړېږي. چې مونږ غم خاږي هغه په کونسلګرۍ کې، له دې کونسلګرۍ کې به ټیم لګېږي هغه کسان نه به.
د افغانستان د مارکو ولسوالۍ قدرت الله وایي مخکې به د خوشحالۍ په موقعو د دواړو خواوو رشته دار او ملګري له یو بل سره لیدو ته خوشحاله وو، خو اوس که دغه لاره داسې بنده وي نو د دواړو غاړو خلکو لپاره به غټه پریشانی وي.
په لنډی کوتل طرف مانی او بیا خاص کر په لنډی کوتل کې زمونږ رشتے دي، زمونږ دیوالۍ دي، په سلو کې کم از کم 50% خو دی خلک رشتہ داران دي سره. چې کله به د اختر موږ راغله نو زمونږ د دغه غاړي خلک به دومره اختر ته نه خوشاله، څومره چې به د هغه غاړي تک ته او بیا خاص دغه میلو ته به خوشاله وو. غیر د پاسپورټ وغیره خلک نه پرېږدي، په دې باندې زمونږ د علاقه خلک مونږ ډېر زیات خفه یو.
بلخو د عوامي نشنګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي په دروازه دغه بې ځایه سختي غیر منطقه ده. نوموړی وایي پکار ده چې د مسلې د هواري حل د خبرو اترو لاره را وستل شي.
اوس
اوسنۍ پالیسي چې ده د ولسونو منځ کې تعلقات خرابوي او یو کرکه دښمنی او نفرت زیږوي. نو زمونږ خو خاص غوښتنه دا وي چې پکار دا ده چې د اختر د مخې خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکړی شي، او که پاکستان حکومت غواړي چې په دې لاره کې ځینې داسې خبرې نظر لاندې راوستل غواړي، نو هغې لپاره پکار ده چې افغانستان سره خبرې وکړي او اتفاق ته نظر وکړي. نو هغه ګامونه بیا اوچت شي، خو دا چې دا یو طرفه توګه باندې دغسې بې ځایه پابندیان د تایید وړ نه دي.
بل خو د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو هم د مسلې حل ضروري بولي.
دا تشویش خبره ده، دا په دې کې داسې تعدیل نه دي کول پکار. اختر هم دی او آسم د دې لپاره یو بامی د یو بل سره تعاون سره داسې لارې روکل پکار دي چې هغه سره د خلکو ته اسانتیایي او داسې مسله جوړه نه شي.
یاد دې وی چې له یوې اندازې سره سم د پاکستان لخوا د سفري اسنادو لرلو شرط خودو مخکې بهر ورسخوا او شه 40,000 خلکو په تورخم تګ را تک کولو. د دواړو غاړو اوسیدونکي وایي دغه دروازه د مخکې په شان خلاصه کړل شي چې دوی د اختر خوشحالیانې د خپلو خپلوانو سره په ګډه وکړي.
د ملیحا مرزاده رپورٹ موردی هم لدی سره د غړی پای ته رسیږي. د 19 پروگرام با د وخت ستوري وخت را رسیدلی دی. به زما د بیت تاسو ته وړاندې کوي، راځي ورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د صبر او زغم باره په یو ریپورت کې واورو. بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره د پښتو په فلمی وضعیت د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د بغجمال کریمی په غږ کې ترنم ته غوږ شو. ریپورت ترازو. زغم او صبر د پښتني کلتور داسې ورزخ دی چې که پښتانه په خپل وجود اومني نو ډیرو ستونزو ته به حل لاره ومومي، او په صبر او زغم به هیڅکله پښتانه پښیمانه نشي. صبر او زغم نه یوازې دا چې له پښتني ارزښتونو څخه یو دی، بلکې الله تعالی په قرآن کې هم څو ځایه خپلو بندګانو ته د صبر او حوصلې تلقین کړی دی. خو په پښتنه ټولنه کې د تیرو کورنیو جنګونو له امله د صبر او زغم ارزښت کمرنګیا شوی دی. په همدې تناظر کې له څو تنو ادیبانو سره په دغه ریپورت کې غږېدلی یو. په پښتني کلتور کې صبر او زغم داسې ورزښت دی چې پښتنو مشرانو له زمانو راهیسې پاللو، او دا ځکه چې د صبر او زغم خاوند په ټولنه کې د عزت او وقار سختن ګڼل کېده. خو په دې وروستیو څو لسیزو کې چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سوری خور دی، د نورو لوړو پښتني ارزښتونو تر څنګ د زغم او صبر ارزښت ته هم صدمه رسولې ده. پوهان وایي که سخته صدمه کې هم له زغم څخه کار واخیستل شي، پښیمانۍ ته به پکې ځای پاتې نه شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان محمد اسب شینواری وایي چې د صبر او زغم ماده جنگي حالاتو زیانمنه کړي، نو کورنۍ نظام یې هم ګډوډ کړی دی.
جګړو اغیز دومره شو چې ډیر خلک په یو ډول نه یو ډول په رواني ستونزو باندې اخته شو، مشکلات ورته پیدا شو. هغه د زغم کچه د مشرانو نیولې تر کشرانو پورې په ټولو کې راښکته شوه. د دې جګړې له امله چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، بیکاري زیاته شوې ده، یو ځای نه بل ځای ته کډه کېدل، دا هم د زغم د کچې په راټیټولو کې رول لوبولی دی. قبیله او په سیمه کې خصوصا په کورنۍ کې مشر رول د کشر نه لري، کشر د مشر نه لري. کورنۍ نظام هم د همدغې عواملو له وجې نه کمزوری شوی دی.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زغم او صبر پښتني ارزښت دی، خو په هغو مواردو کې چې ملي ارزښتونو ته پکې تاوان رسیږي باید چې ونه زغمل شي.
منفی تصویرونه یم دا چې کله نه کله د مسایلو کې هم زغم کار واخصل شو هغه زمو ملي مسله و د ملي مسایلو په وړاندې زغم او حوصله بیا لوی نورین نه رامنځته کوي په پښتني ټولنه او معاشره کې ولسی مشرانو چې پاله لري زغم هغه ډیر مثبت پاله لري هغه شاملې و چې د ولس پیرا ټولې ده او ولس به ټول د دوی سترګو ته کتل د دوی پریکړو ته به کتل هغه پریکړه چې به وي هغه به د ټولنې د جوړښت په خاطر وي د بهبود په خاطر به وي د ځوان نسل د روزنې په خاطر به وي او د درس به ورته ورکو
زغم او صبر یوازې پښتني ارزښت نه بلکې اسلامي ارزښت هم دی د ننګرهار د نجم المدارس استاد او د جلال آباد ښار د مستوپیت سلور لاري د جمعات خطیب مولانا شفیق الله مشبق راته سو هغه مبارک آیاتونه ګردانوي چې الله تعالی پکې د صبر او زغم حکم کړی دی
و دې بارکه الله رب العزت فرمایي چې ان الله مع الصابرین الله تعالی چې دی د صبر کوونکو سره دی یعنی کې کله د یو پیښه وشي یو حادثه وشي نو به سړی زر د انتقام د اخیستو فکرونه کې باید دغې په باره کې د صبر نه کار واخلي نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې د صبر کوونکو سره مرسته کوي دا دارنګه الله رب العزت په بل آیات کې د مؤمنانو صفات بیانوي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ مؤمنان هغه خلق دي چې دوی کله یو سختي واقعي سره مخ شي باید دوی هغه غصه زغم کی نو دا د مؤمن صفت ده چې کله ساسي د سختو حادثو سره مخ کیږي د مشکلات سره باید تحمل وکړي صبر وکړي نو ام به زمونږ د ټولنه کې فساد ختميږي زمونږ ټولنه کې به اصلاح راځي ام به د الله رب العزت سره زمونږ د قیامت پر ورځ باندې معاملم
استاد لال پاچا ازمون وای چې خوشحال بابا چې په دستارنامه کې د پښتنو شل خصلتونه خودلی لاغو څخه یو هم زغم دی
شخړو و کورنیو جګړو له بلې خوا بهرنیو عواملو زموږ دا د نرخونو او د تړو په له منځه وړو او په زیانمنېدو کې ډېر رول لوبولی دی همدا اوس زموږ هغه د مشهور ولیکم اوصاف چې و هغه یې تد کړي دي هغه خصلتونه چې خوشحال بابا په دستارنامه کې لا ښودلي دي هغه شل هنر او شل خصلته هغه زموږ د پښتني ژوند دپاره اساسات و په هغه کې یو باب هم د زغم و چې سړی به څنګه د یو د خلکو د خبرو په مقابل کې له څه ډول هنر نه کار واخ دغه د خبرو کول د خبرو طرز او طریقه روش او همدارنګه په بل د بل چا د اوریدو هغه اساسات چې هغه به په نظر کې نیو نو دلته به خپل د زغم فرهنګ چې هغه به پیوړی کېدو
ټولن پوهان وایي چې زغم او برداشت لوی شتمنی ده چې د سترو شخصیتونو په خواصو کې ځای لري انسان ته معنوي قوت وربخي خو کله چې انسان د صبر او زغم لمنه پرېږدي نو عدل او انصاف هم لمنځه ځي ځکه خو رحمان بابا ویلی دی صابرانو صبر پرېخود حریصان شول نسه عدل شته په چا کې نه انصاف د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره په مرکه کې اوریدلې وی چې اوس مهال په ننګرهار کې ګڼ شمیر فلمي لوبغاړي له یو بهرني فلم ساز سره په یو مستند فلم جوړولو بوختي دا چې دغه مستند فلم د سپه اړه دی د مرکی په ورستۍ برخه کې به تری واورو
تاسو د ډاکومنټري یا مستند فلم خبره وکړه دا په ننګرهار جوړیږي کنه د موضوع شی دی
دا خو یو ډاکومنټ فلم دی دا یوازې په ننګرهار کې نه دا په کابل ننګرهار او بامیان دا په درې ساحو کې جوړیږي تدې موضوع یو جرمني فلم ساز دی هغه تاسو یو موضوع یې راغیسته دی چې یو امریکایي عسکري ځینې افغانان وژلې او دا به د ځینې تختې او د حکومت د سره همکاري ورسره کوي د ځینې وباسي او د افغانستان هغه کوم اصول او مقررات چې هغه ته توجه نه کوي او دا فلم په دې موضوع کې دی هغه داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې امریکایي دلته راځي د خلکو سره ملاقات کوي او د خلکو ته سره وایي چې یاره ما دا کار کړی دا ما ساوه کړی دی په دې برخه کې هغه خلک تصمیم نیسي چې دا سړی باید قصاص شي کله چې دی راولي او هغه سړی تصمیم نیسي چې قصاص کوم او جرګه کینی په جرګه کې دا فیصله کوي چې یاره دا سړی خلته راغلی دی او دومره جرأت یې چې کړی دی نو موږ هم افغانان یو زموږ د غرور او د غیرت چې دی دا اوس دا نه مني چې دا سړی دلته راغلی مونږ ته سریښی دی مونږ دا له منځه ویسو نو هغه بیرته بیا د افغانانو چې دی خوشي کوي او دا سیستم یې د فلم ساز داسې جوړ کړی چې هغه امریکایان داسې اشتباه کوي هغوی ته باید د افغانانو هغه غرور او غیرت ته باید سپکاوی ونه کړي راده شي. دا خلک ډېر نرم زړه خلک هم دي، ډېر مقاوم خلک هم دي، او دوی هر نوع ستونزه چې هغوی کولی شي تا سره حل کړي. نو په دغه حساب باندې دا یو داسې یو ډاکومنټ فلم یې جوړ کړی چې سکریپ ما ولوستو نو زما لږ خوښ شو دغه موضوع.
مجروح صاحب، د ننګرهار تیر تاریخ ته یعنی د څلورو لسیزو وړاندې تاریخ ته تم شو، نو دلته دوه سینماګانې وي چې یو په خصوصي سکتور کې و، سپین غر سینما، او بل هم د ښاروالۍ په نوم سینما و چې د دولتي چوکاټ کې و. خو د جنګونو خوراک شوي، اوس په ننګرهار کې چې د علم او ادب زنګو بلل کیږي، نو د سینما ضرورت محسوسیږي. حکومت په دې برخه کې کوم اقدام په پام کې لري که نه لري؟
ولې متاسفانه باید ووایم چې په دې برخه کې باید څوک زړه نه خي چې دلته په ننګرهار کې سینما باید جوړ شي، ځکه ډېر داسې خلک موږ لرو چې د دې شیانو د مخنیوي دپاره کار کوي، نه د دې شیانو د پرمختګ دپاره. څو ځلی پیشنهاد وکړل ده، مګر متاسفانه هغوی هېڅ داسې پاملرنه ورته ونه کړه. ما شخصي خلک دې ته وهڅول چې هغوی راشي دلته یو سینما جوړه کړي. ځینې خلک لاړ ول ته خپل ټول مراحل په کابل کې طی کړي، یعنی نقشه یې زه ځان سره راوړو. دلته فقط موږ ویل چې ځای که دې خلکو سره کومک وشي، بس په دې برخه کې هیڅوک هم زړه نه خي. ضرور ده چې باید په ننګرهار کې سینما وي، لکه څنګه چې تاسو وویل د هنر، ادب او فرهنګ کور دی، او دام د فرهنګ یو جز، د هنر یو جز دی، دام باید په دې سیمه کې موجود وي تر څو د هنر مکمل دلته تکمیل شي.
هغه فلم سازان چې پخوا دلته په ننګرهار کې وو اوس مشته دی، او کدا لږ زره تشویق شي څه فکر کوي بیا به د ننګرهار نوم د فلمي صنعت په نړۍ کې هغه سي چې پخوا یې لرلو زیا به ونیسي که نه؟
د غیر ان شاء الله زه باوري یم که چیرته دا خلک تشویق شي، زه باوري یم چې د هغې پخواني وخت نه هم اوس ډېر پرمختګ وکړي فلمونه، ځکه چې خلکو سره ډېر تجربه پیدا شوی، ډېر تخنیکي وسایل زمونږ فلم سازان په لاس کې لري. اوس زمونږ ډېری فلم سازان دي چې اوس په اچ ډي کمرو باندې همدا اوس هم کار کوي، پوهېږي په هغې باندې، وسایل لري، هغه قوي قوي وسایل دلته اوس بي په لاس کې لري، حتی 4K هليکوپټر، دا وسایل ټول دلته امکانات یې شته دي. خو مګر متاسفانه چې تشویق نشته، د تشویق نه څه دی چې کله یو فلم دلته جوړیږي که موږ دلته سینما ولرو، نو د دې فلم حیثیت، د فلم ساز حیثیت، د لوبغاړو حیثیت دا به پر ځای. او دا فلمونه که مثلا دوی جوړوي یا ځي په باغ کې خیمه لګوي، او دا د فلم هم توهین دی، د سینما توهین، د لوبغاړي توهین، د ډایرکټر توهین، یا په بازار کې په سی ډي کې په 1.5 روپۍ یا 1.5 روپۍ هغه په پاکستانی روپو باندې خرڅېږي، نو دا خو ډېر نامناسب کار دی. نو په کار دی چې دلته سینما جوړه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې سینما څومره ارزښت لري. موږ مثال ورکړو، خپل دوست هیواد هندوستان نن سبا هغه تقریبا 20% مالیه د فلمي صنعت نه لاسته راوړي. په امریکا کې 10% د فلمي صنعت نه مالیه ترلاسه کیږي، مګر دلته یو روپۍ دولت د برخې نه نشي ترلاسه کول. که دا خلک تشویق شي نو زه باوري یم چې زموږ سینما به په ډېر کم وخت کې ډېر زیات وروشتو کی، او هغه بهرني سیریالونه او فلمونه چې دلته چلیږي هغه په خپله به دې نه له منځه لاړ شي.
ډېره مننه مجرو صاحب، خوشحاله اوسئ.
رمضان.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغ جمال کریمی په خکلی بلبلی غا کې یو نظم.
درمان پر لویا دستا لکاروان یم پاتې، اوخ کې رو رو تو یو مال جنان یم پاتې، اوخ کې رو رو تو یو مال جنان یم پاتې. چه زما دزړ لدختې سر لمبه تور لوګي خيجي، چه زما دزړ لدختې سر لمبه تور لوګي خيجي، زاد خو گشنا درهم لباران یم پاتے، زاد خو گشنا درهم لباران یم پاتے. ماشنا تای منوے خو سو کڑم ملگرو، پر لو یا دخت لکاروان یم پاتے درمان پر لو یا دخت لکاروان یم پاتے اوخ کے رو رو تو یو مال جنا نیم پاتے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسی.